هم با همکارم اجمل اند باشد. اند صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات هم مننه ستار فروغ قدرمنو دوستانو زما اجمل اند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان شرزافر احضار کړی او هغه ته د توغندیو د وروستیو بریدونو او همدارنګه له کډوالو سره په پاکستان کې د کیدونکو چلن په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړې. نور ریپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی دی. د هالند او ترکیې د چارواکو ترمنځ ناندرۍ وروسته له هغې زیاتې شوې چې هالند د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیره فاطمه بتول له خپل هېواده وشړله. او په ابخازیا کې سیمه ییز چارواکي وایي له ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه په 50% وه. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. جنرال عبدالرحمن رحمان دا څرګندونې پرون په بنگلاديش کې د آسیایي هیوادونو د پولیسو د ادارو د مشرانو په غونډه کې کړې. دا غونډه د ترهګرۍ او د سرحدونو څخه د اوښتونکو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ښې همکارۍ لپاره جوړه شوې وه. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي رحمان له خولې ویل شوي د سیمې هیوادونو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره یو ځای او شریک ګامونه پورته کړي. په دې غونډه کې د نړیوالو پولیسو یو چارواکي افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د پولیسو په روزنه او تجهیز کې به ورسره مرسته وکړي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د کوکنارو 4000 هکتاره کښت شوی. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په نږدې وخت کې به د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو کمپاین پیل شي او په بدل کې به یې خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او نیالګي وویشل شي.
څو ورځې وړاندې د ترکیې هیواد څخه ننګرهار ته روزل شوي بوټي چې هغه د مالټو دي، د مڼو دي، د نورو میوجاتو دي، دا راوړل شول چې دا سوداګریزه بند لري. په دوه کلونو کې دوی حاصلات ورکوي او له دې لارې نه بزګران زموږ تر کوکنارو زیات ګټه لاسته راوړی شي.
ښاغلي خوګیاڼي نه دی ویل چې د کوکنارو د کښتونو د تخریب کمپاین څه وخت پیلېږي. په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د وسلوالو ډلو د تمویل عمده سرچینه ګڼل کېږي چې په دې هېواد کې د جګړې ډګر تود ساتلی دی. اخوا د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت د سقوط لپاره د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې. د لغمان د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د وسلوالو طالبانو لوی قمندانان له سیمې تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي. د لغمان د ولایت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي د لغمان د بربادۍ د مخنیوي لپاره څو ورځني پوځي عملیات د کومندو امنیتي، دفاعي، ځمکنیو او هوایي ځواکونو پر مټ ترسره شو. د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې لویو قمندانانو په ګډون تراویه او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او 50 تنه ټپیان شوي. د لغمان د والي دفتر ویلي چې په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو 4 تنه سرتیري هم وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. خبر پاڼه وایي چې په لغمان کې وضعیت د کېدو په حال کې دی او د الینګار او لشنګ ولسوالۍ هغه خلک چې له جګړې له امله تښتېدلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. ورسلاغی چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنۍ او ټولنیز سیاست وزیره فاطمه بتول وشړل او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوو شغلو الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په روټردام کې ښکته شي. د ترکیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې هالند به د خپل دې کار بیا پریکړي. رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني وینا کې پر هالند تور پورې کړ چې د فاشستانو او نازیانو په څیر کار کړی. هغه په هالند کې د روانو ټاکنو په اړه چې د چهارشنبه په ورځ کېږي وویل هالند که تاسو د هالند او ترکیې روابط در روانو ټاکنو قرباني کوي بیا به یې ورکړي. موږ لا ضروري ګامونه نه دي پورته کړي. د هالند حکومت ویلي چې ترکی چارواکو ته یې مخکې له مخکې خبر ورکړی چې امنظم او امنیت ته د ګواښ له امله د مولود چاوش اوغلو الوتکې ته په دې هېواد کې د کیناستو او په هغه غونډه کې چې د هالند په روتردام ښار کې جوړه شوې وه د ګډون اجازه نشي ورکولی. د کرملین ویان وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې او د هغه هیواد په اړیکو کې او له هغه هیواد سره د روسیې په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوسه دی. دیمیتری پیسکوف د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویل ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو او د همکارۍ د زیاتېدو اشاره کړې وه. خو پیسکوپ ویل متاسفانه موږ نه پوهیږو چې دا ډایلوګ او همکاري به کله پیلېږي. د امریکا د نوي ولسمشر اداره په انتخاباتي کمپاینونو کې د روسیې د لاسوهنې د رپورټونو او د ولسمشر د کمپاین د یو شمېر چارواکو په اړه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی څېړنو تر فشار لاندې ده. په افخازیا کې سیمه ییز چارواکي وایي په چیل ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 350 خلکو پرون په افخازیا کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې رایه ورکړي. د افخازیا د ادارې چارواکو پرون د ورځې په پایل کې وویل چې د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سطحه د 2012 میلادي کال د انتخاباتو په مقایسه په 315 لوړه وه. د ځایي چارواکو په وینا په دې سیمه کې هغه مهال انتخابات د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې په 315 زیات راجستر شوي رای ورکوونکي پکې ګډون وکړي. تمه کیږي چې دا د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې په دې انتخاباتو کې د ابخازیا د پارلمان د 15 څوکیو لپاره 110 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. په کاندیدانو کې د ابخازیا د پارلمان پخواني ووش کړي هم شامل دي. روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر یوې لنډې جګړې وروسته ابخازیا او یوه بله بلتون غوښتونکي سیمه جنوبي اوسیتیا د خپلو هیوادونو په توګه او د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپېژندل. د امریکا په شمول ګڼ هیوادونه ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د ګرجستان د خاورې برخې بولي او په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج په رسمیت نه پېژني. دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. خبر چې د افغانستان حکومت پرون یو اربیا په کابل کې د پاکستان سفارت ته رسمي شکایت کړی دی. دا شکایت د پاکستان لوري د افغان کډوالو د بیرته سنولو د سرنګوالي او همدارنګه افغانستان په ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د راکټي حملو او ځین نورو مسایلو په اړه دی. همدارنګه په یو بل رپورت کې تاسو له دې خبر کوچی دا ننګرهار په ځینو نامنو سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې د یو اندازه کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین به وکړي. په نادلي ولسوالۍ کې عملیات څه ډول روان دي؟ زموږ خبریال نادلي ولسوالۍ ته تللی او د هلمند د ناکرارې ولسوالۍ په اړه یو تفصیلي رپورټ راستولی چې دروابه یې ورو د ترکیه او هالینډ ترمنځ سیاسي ناندرۍ د زیاتېدو په حال کې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسئ. افغان چارواکي وایي چې پرون یې په کابل کې وربیا د پاکستان سفارت ته د هغه څه په اړه چې په ویل کېږي په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره ناسم شکایت کېږي او پر ختیځو ولایتونو د پاکستاني پوځ د راکټونو د حملو په اړه شکایت کړی دی او خپل اندېښنه یې ورته څرګنده کړې ده. د فرشتې جلالزی په رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د پاکستان شارج دفیر ته پر هغو مواردو چې د افغانستان حکومت جدي اندېښنه ورته لري خپل نظر څرګند کړی او له دې امله یې د حکومت رسمي شکایت ورته سپارلی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان لوري د کونړ پر سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو راکټي حملې روانې دي او د افغانستان حکومت یې په مکرر ډول د بندېدلو غوښتنه کړې ده. همدارس د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان حکومت په کونړ کې د ډیورنډ د فرضي کرښې پر امتداد د پاکستان د پوځي هلیکوپټرو د پروازونو د دوام له امله اندېښنه لري. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او له پاکستانه د کډوالو د جبري اخراج پر مهال د هغوی ځورونه هغه مسایل دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دفیر سره خبري ورباندې کړې دي. د د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د دې وزارت لومړی سیاسي رئیس موسی عارفی پرون په دې اړه د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت شدیده اندېښنه ورسره شریکه کړه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د دې ستونزو د حل هڅې وکړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر له دې امله خواشیني څرګنده کړې او د خبر پاڼې په حواله ژمنه یې کړې چې د افغان لوري شکایت به له خپلو لوړ رتبه چارواکو سره شریک کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستان سره د لانجو د حل هڅې کوي او خپل دا کوشش به جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تر ناڅرګنده وخته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک پولې تړلې دي. پاکستانی چارواکو هم دارز ویلي چې څلور نورې دروازې به هم د ډیورند پر کرښه جوړ شي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو پر تګ راتګ شاید څارنه وسي. د ټولو بحث پرونکو مسئلو ته په اشاره د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وړاندیز کړی چې د ملي وحدت حکومت د لانجې د حل لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. د دې کمیسیون یو غړي جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
بهتر است که موضوع از طریق مراجع بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای که هم افغانستان عضویت زور داره و هم پاکستان او میتونه بیشتر مثبت و مؤثر واقع شود.
در افغانستان یو شمېر حکومتي سرچینو تیرونی ویلي چې د ملي وحدت حکومت پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د تیری له امله د مرګورم له تو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت وی سرچینې وویل چې کابل د پاکستان له دغه ستیرو په تنګ شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې په زرګونو هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی. ولایتي چارواکي هم مني چې سکال په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل شوی او په خبرې په نږدې راتلونکي کې به د کوکنارو داړولو کمپاین پیل کړي. شاه محمود شینوار له ننګرهار نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې د تیر په څیر د کوکنارو پراخه کښت شوی دی. ولایتي چارواکي وایي هغه ارقام چې دوی ته رسیدلی شاوخوا 14,000 هکتار ځمکه کرل شوی چې په خبره یې په نږدې راتلونکي کې به د کوکنارو کښت پر ضد کمپاین پیل شي. د ولایت وین اتاوله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره پلان لري چې په روان کمپاین کې به تر 1,500 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو کښت له منځه یوسي.
په ننګرهار کې تقریبا د 14,000 هکتار په شاوخوا کې هغه اټکل دی چې کوکنارو کر به شوی وي. خو موږ د ځان لپاره تر 1,500 هکتاره کر پورې ټارګټ ټاکلی دی چې دا انشاءالله ډیره اسانه موضوع ده او په ښه توګه به له منځه وړل کیږي او موږ به هڅه وکړو چې په لوړه کچه د کوکنارو کر له منځه یوسو.
که څه هم هر کال د ولایتي ادارې لخوا د کوکنارو د کښت پر ضد پراخه کمپاینونه شوي، ولې بیا هم په اکثرو ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت نه حاصل اخیستل شوی؟ د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې تر اوسه بزګرانو سره هغه سیمه مرسته نه ده کړې چې لازمه ده. دوی وایي همدا لامل دی چې په اکثرو سیمو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله پر خپلو کروندو کوکنار کوي.
زه محمد زمان خبرې کوم. کوکنارو کروندې عموما په زیاتو ولسوالیو کې شوې دي، لکه پچیر او خوګیاڼو او حصارک پورې، حتی د سرخوت په بعضو سیمو کې د کوکنارو کروندې شوې دي. په نورو ولسوالیو کې لکه پچیر او اګام او حصارک، په دې ولسوالیو کې د ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې هم د کروندې شوې د کوکنارو. علت همدا ده چې د سیمې خلک اړ دي او غریبي ده، دا ورته یو ښه حاصل ښکارېږي او نقد حاصل ورته خارېږي. خو کلم چې بیا دولت هڅه کړې چې دغه کروندې د منځه ویسي، په مقابل کې دوی ته بدیل نه دی ورکړی. ویم هغه ډېر کم دی او هغه د چارواکو جبونو ته رسېدلی دي.
نه، حکومت تر اوسه پورې هیڅ داسې مرسته د کرنې برخه کې نه ده کړې چې د کانان هغې بدل کې د کوکنارو بدل کې نور تخمونه وکړي یا نور حاصلات لاسته راوړي. نو خلک مجبور دي چې کوکنار وکړي.
خو اتاوله خوګیاڼی وایي سکل د کمپاین بڼه بدله ده او په هر سیمه کې چې د کوکنارو کښت اړول کیږي په بدل کې بزګرانو سره مرسته کیږي. دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې هیواد ځینې روزل شوي بوټي هم ننګرهار ته راوړي. که بزګران یې وکړي نو د کوکنارو په پرتله به ورته ګټور تمام شي.
څو ورځې وړاندې د ترکیې هیواد څخه ننګرهار ته روزل شوي بوټي چې هغه د مالټو دي، د مڼو دي، د نورو میوه جاتو دي، دي دا راوړل شول چې دا سوداګریز بند لري په دوه کلونو کې دوی حاصلات ورکې ول دي لار نه بس کران زموږ تر کوکنارو زیات ګټ لاس راوړی شي.
اوس مهال د ننګرهار لاسو په ډیرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی چې د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به د دې کښ پر ضد کمپاین ترسره شي. بلخوا د سیمې خلک وایي که راتلونکی کمپاین د تیرو کمپاینونو په څیر نمایشي وشي نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري. دوی له چارواکو غوښتنه کوي هغه پیسې چې د کوکنارو د کښت پر ضد په کمپاینونو او پروګرامونو لګول کیږي که په هغې له بزګرو سره مرسته وشي نو د دې ستونزې مخه به هم ورسره ونیول شي.
دوستانو د شاه محمود شینواري رپورټ مو واورېده چې له ننګرهار په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو پر موضوع همدارنګه د حکومتي چارواکو د هغه نیت او ارادې په اړه راسته وچوي. یو شمېر مځکې به واړی او ځینې کروندې چې کوکنار پکې کرل شوي دا به ویجاړې کړي. په ننګرهار کې د کوکنارو کر د اوږدې مودې یوه ستونزه ده او هر کال په ورته توګه خلک کوکنار کوي. افغان حکومت بیا یو کمپاین کوي ځینې فصلونه ویجاړوي. شاه محمود شینواري را سره همداوس له ننګرهار نه په تماس کې دی. شینواري صاحب خبرونې ته ستړی مشي، سهار دې په خیر. دا راته ووایه چې دغه رپورټ د تاسو چې راستولی مو اورېدونکو واورېده، تاسو په دې رپورټ باندې څه ور زیاتولی شئ؟ او دما مشخصه پوښتنه دا ده چې دغه کمپاینونه چې کېږي په تیرو کې څه ډول کمپاینونه وي، څه ډول دوی هغه مځکې ټاکي چې باید کوکنارې له منځه یوړل شي؟
ډېر زیاته مننه صاحب ستاسو او د ټولو اوریدونکو د هم سهار په خیر. د کوم موضوع چې تاسو یادونه وکړله یوازینۍ او لویه اندېښنه هغه همدغه ده چې خلکو سره موجوده ده. هر کال چې کله د کوکنارو د کښت د حاصلو پر ضد کوم کمپاین ترسره کېږي د اکثرو خلکو په وینا باندې چې دا یو نمایشي بڼه لري او اکثره د ولسوالیو مسؤلین چې هغوی هغه نږدې ساحو کې کوم پټي دي د هغې د جوړجاړي له مخې دوه درې پټي واړي تصویرانه واخلي او بیا رپورټ ورکړي مرکز ته چې موږ کوکنارو بوټي واړول. دا دا موضوع پټه نه ده، تقریبا خپله بزګران هم وایي چې یا د ولسوالۍ مسؤولین په مقابل کې پیسې اخلي بېرته پټي ورته پرېږدي، دوی ته اقتصادي ضربه ده. د خلکو غوښتنه په لویه کې همدغه ده. په تېرو کې یو مشکلات یو بل مهم مشکل هغه دا و چې کله به د کوکنارو کښت واړول شو بدیل کومې مرستې به راغلې، یا به اصلاح شوي تخمونه وو، کنجاړه وه، غنم وو، نور شیان به چې کله د ولسوالیو ته لاړه هغه به ولسوالانو د ملکانو سره شریکه به خرڅول، چې دې ډېر ثبوتونه رسنیو سره شریک به شو. اکثر ولسوالیو کې دغه ستونزه موجوده وه، ولایتي ادارې هم دا مسله تایید کړې وه. نو د خلکو اندېښنه هم دغه ده که چېرته دا ځل کمپاین ترسره کېږي، غوښتنه همدغه ده چې په یو ډول باندې په ټولو کروندو کې ترسره شي او هغه بدیل مرستې چې ولسوالیو ته رسېږي هغه د ملکانو له لارې نه تلل کېږي، ځکه ملکانو په تېر کې دغه مرستې اکثره ملکانو هغوی په مرکز کې خرچ کړي ولې بزګرانو ته هغه واقعي مرستې نه رسېږي. د خلکو غوښتنه همدغه ده چې مستقیما د بزګر سره مرسته وشي، ځکه کوم بزګران چې موږ سره مرکې کوي دوی ټول وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله دغه بوټي کرلی دی. کنه دوی هم وایي چې موږ په کرلو باندې وخت نه یو، خو که چېرته حکومتي او په ټوله کې د زراعت وزارت دوی سره مرسته وکړي دوی تیار دي چې بدیل دغه ورسره وکړي، تخم ورته ورکړي، دوی تیار دي چې په خپلو کروندو باندې نور شامل کړي.
ډېر زیاته مننه کوو شاه محمود شینواري و چې له ننګرهار په دې ولایت کې د کوکنارو د کر او په وړاندې د حکومتي چارواکو د مبارزې په څرنګوالي را سره خبرې کولې. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په نادلي کې عملیات څه ډول روان دي؟ که څه هم د میوند ولس په نوم دغه عملیات اونۍ وړاندې پیل شوي دي، خو خلک وایي ډېر پرمختګ نه لري. د هلمند چارواکي وایي د ملکي او نظامي تلفاتو د مخنیوي په خاطر نه غواړي عملیاتو کې بیړه وکړي. زموږ خبریال د نادلي د عملیاتو سیمې ته تللی، خو د پولیسو چارواکو نه د ویډیو اجازه ورکړې او نه یې هم مرکې ورسره کړې. محمد الی استایی وایي د لښکرګاه په درېیمه امنیتي حوزه کې ډزې کمې شوې دي او کرار کرار د خلکو ژوند مخ په عادي کېدو دی. نور به په رپورټ کې واورو.
یو یو ملکی موټر لیدل کېږي. چانجر ته غځېدلی سړک له پوچکونو، شګو او لویو لویو ډبرو ډاک دی. له ورانیو داسې ښکاري چې د تیرو شپږو میاشتو تودې جګړې دلته ژوند او کاروبار ناممکن کړی و. د دریم امنیتي او ځای غسیم چې د جنگ لومړی کرشبه اوس آرام دي او هغه خال خال د هم نسته چې افغان ځواکونو او وسلوالو په عادي ورځو کې د غزو او ترکشونو څخه پر یو او بل کوله. د عملیاتو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه معلومات خورا کم دي، ځکه نو موږ د خپل شخصي موټر په واسطه د نادلي ګروپ شاش ته پر غځېدلي خامه سړک د جنگ لومړۍ کرښې ته ځو. سړک ته څیرمه د ډیرو کورونو دیوالونه نړېدلي دي، دروازې نه لري او په دیوالونو کې هر ځای د مرمیو ټپونه او د وسلوالو لخوا د ایستل سوو ترکشونو څخه د جګړې شدت او ډول تصور کېږي. کله د درنو او کله هم د سپکو وسلو ژغونه اورېدل کېږي. د کاري په نوم پوستې ته څیرمه په لوی باغ کې چې د ګروپ شش څلور لارې ته نږدې موقعیت لري، د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. که څه هم موږ د افغان ځواکونو تر هغه قرارګاه ځانونه ورسول چې د ځواکونو مشرانو او مسؤلینو پکې د عملیاتو سوک او اداره کوله، خو نه یې زموږ سره مرکه وکړه او نه یې هم د سیمې څخه د ویډیو د نیولو اجازه راکړه. د نادلي ولسوالۍ ګروپ شاش او لوی باغ سیمې شپږ میاشتې د وسلوالو تر ولکې لاندې وې، خو دا چې د جنگ لومړۍ کرښې ته نږدې وې نو اکثره مځکې شاړې پاتې دي. په کرل سوو ځینو مځکو کې غنم د کوکنارو په نسبت ډېر دي. د سیمې خلک د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د وسلوالو د رویې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم یې علي محمد دی. و مرمۍ ورې ټکانم ستا موږ خپل مسلدار دی، اوس امنیت کې هېڅ خبره نشته او دغه دی خلک اوس ټکانو د مشکل څخه خلاص دي. نوم یې ګل محمد دی. اوس دولت راغلی دی، اوس موږ په امنیت کې یو. اوله د طالبان سره قضاب اوس موږ خپله یورو په پولیسو کې دی. طالبان مو ډېر ځورولي، ډېر تکلیف یې راکړی دی، ورو ورو یې ټکول
د هلمند والی وند عمر ځواک وایي یوازې نادلی نه په ګرمسیر ولسوالۍ او دریم امنیتي اوزې بولان کې هم عملیات روان دي، پرمختګ یې کړی دی او وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې د تېرې ورځې په جریان کې په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې په هوایي ځمکنیو عملیاتو کې چې په نادلي ولسوالۍ کې، ګرمسیر ولسوالۍ کې، مارجي ولسوالۍ کې، بشران منطقه کې، د بولان د درېمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه ترسره شوي دي.
په نادلي کې د میوند ولس په نوم د پیل سوو عملیاتو په لړ کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات د رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه څلور پولیس ژوبل سوي او یو هم وژل سوی دی، خو دولت مقام د عملیاتو د پیل راهیسې په خپلو بېلابېلو خبر پاڼو کې د وسلوالو د یو شمېر مشهورو قمندانانو په شمول د لسګونو نورو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه د عملیاتو او د هغو په لړ کې دوی ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو، اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، نوریا سنوري ورته کتنه کړي.
انډیپندنت ژورنال ریویو خپرونې د افغانستان په اړه د امریکا د پخواني او اوسني ولسمشرانو د ادارې د پالیسیو په اړه په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر پر هغو څرګندونو تمرکز کړی چې د طلایي ستورو په نوم د پوځیانو د کونډو د ټولنې یو شمېر غړو ته په خپل استوګنځای کې په یوې مېلمستیا کې کړي دي. د دغې مقالې لیکوال بین جانسن چې په واشنگتن کې د تېرې جمعې په ماښام د افغانستان د سفیر لخوا په ترتیب شوې مېلمستیا کې ګډون کړی، لیکي د افغانستان په اړه د دغو دواړو حکومتونو د پالیسیو په اړه د حمدالله محب زغردو څرګندونو او کمساري نظریاتو ټول ګډونوال حق په کایران کړل. د لیکوال په وینا ښاغلي محب د سرتیرو د کورنیو غړو ته چې عزیزانو یې خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړی د هغوی سرښندنې وستایلې، او کله چې د پوښتنو او ځوابونو وخت راورسېد او له ښاغلي محب څخه د امریکا د نوې ادارې په اړه چې د افغانستان خلک د ډونالډ ترامپ په اړه څه فکر کوي پوښتنه وشوه، په خپلو څرګندونو سره ټول حیران کړل. خبریال جانسن وړاندې لیکي په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وویل ډونالد ترامپ چې د همور سره کتلي دوه ځلې له افغان ولسمشر سره یو ځل په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته او بل ځل هم د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو وروسته خبرې کړي. دواړه واري خبرې ډېرې لنډې وې ځکه د دغو خبرو مخکې دوی ته ویل شوي وو چې ترامپ اوږدې خبرې نه کوي او نه هم له جزئیاتو سره ډېر لیواله دی. محب وای موږ هله ډیر حیران شولو چې ښاغلی ترامپ له افغان ولسمشر غنی سره په خپلو لومړنیو لنډو خبرو کې ډېرې رسمي پوښتنې چې پر موږ ډېر تاثیر وکړي په څه ډول دغه د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ګټلی شي، د دې لپاره چې له مالي پلوه په خپل ځان متکی شي څه شي ته اړتیا لري، او امریکا په څه ډول کولی شي د سوداګرۍ په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په څه ډول موږ کولی شو ستاسو په هیواد کې سوداګري او د قانونو سکتور ته پراختیا ورکړو. په واشنگتن کې د امریکا د سفیر په وینا ترامپ د خپل هرې پوښتنې ځواب ته په دقت غوږ نیولی و. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر زیاته کړه په دوهم ځل خبرو کې چې وخت د مخکنی په نسبت زیات و، ولسمشر ترامپ بیا زموږ د هیواد له مشرتابه ورته پوښتنې مطرح کړې چې دا ډول پوښتنې د اوباما ادارې هیڅکله هم نه وې کړې. د سفیر په وینا د اوباما اداره یوه تر ټولو اکاډمیک اداره وه چې موږ مخکې نه وو ورسره مخامخ شوي، خو د ترامپ اداره بیا تر ټولو ځیرک او هوښیاره اداره ده. د محب په وینا ترامپ پرله پسې دا پوښتنه کوله چې په څه ډول دغه جګړه ګټلی شو، افغانستان د دغې جګړې د ګټلو لپاره څه شي ته اړتیا لري. د هغه په وینا ترامپ غواړي چې دغه جګړه وګټي، خو د اوباما د ادارې ټولې هڅې په دې متمرکزې وي چې هغه ونه بایلي. انډیپندنت ژورنال ریویو وړاندې په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر د څرګندونو په حواله لیکي چې ویلي دي د اوباما اداره له موږ سره زړه نازړه وه او دښمن هم دا شی درک کړی و. د هغه په وینا کله چې د اوباما ادارې له ټاکلي مهال ویش سره سم له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو بهیر اعلان کړ، زموږ ټول دښمنان دې ته منتظر وو چې دغه سرتیري ووځي او په دې موده کې د ځان لپاره جلب و جذب زیات او خپل امکانات پیاوړي کړل. ښاغلی محب زیاتوي د دې لپاره چې رښتینی اصلاحات راوستل شي دې ته اړتیا ده چې زموږ له هېواده د باندې او دننه دښمنان مات شي او جګړه ماران وځپل شي چې په روانه جګړه کې خپلې ګټې ویني. د هغه په وینا هر ځل چې له قدرت د یوه جګړه مار د لرې کېدو هڅه شوې، د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې په دې سره به په هېواد کې بې ثباتي زیاته او ډیرو امریکایي سرتیرو ته به اړتیا پیدا شي. هغه وایي د اوباما ټولې ادارې له افغانستان سره په اړیکو کې له ډېر احتیاط کار خست، او هغه هم په داسې یو وخت کې چې زموږ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نوې ادارې کار پیل کړی و. د هغه په وینا په دې برخه کې ترامپ بیخي له اوباما سره توپیر لري چې دا د افغانستان د راتلونکي پخه ده. بریټ بارټ خبرونه په افغانستان او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې دواړو هېوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتوالي په اړه په یوه مطلب کې لیکي. یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د کانګرس یوې استمایه غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې جګړه له پټه په درېدلي حالت سره مخامخ ده او د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره په زرګونو نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده. د خبرونه په وینا په کابل کې د تیرې چهارشنبې د ورځې له برید وروسته چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست، د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل وویل دی له دغې ارزونې سره موافق دی. هغه وویل خبره د اضافي سرتیرو ده ترڅو دا یقیني شي چې موږ افغان امنیتي ځواکونو ته د سلا او مشورې ورکولو او د ملاتړ ماموریت لا په اغېزمن ډول سرته ورسوو.
دوستانو وس هم رازو د سیمې او نړۍ په اړه څو مسلو ته د ترکیه او هالند ترمنځ سیاسي ناندري ورسته لاغې نور هم زیاتې شوې چې د هالند حکومت د ترکیه و وزیر وشړل او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په دې هیواد کې کینی. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړه چې هالند به د خپل دې کار بیا پریکړي. فرشته جلالزی په اړه نور څه زیات تروري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو تلویزیونی وینا کې یو اربیا پر خپل مخکنیو خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې یوازې نازی او فاشیست حکومتونه په داسې کار لاس پوري کولای شي. اردوغان په استانبول کې وی غونډه ته ویل فکر یې کول چې نازی فکر مرسوي، خو د تیروتنه کړې و ځکه د اردوغان په وینا د نازیانو فکر لا هم په اروپا کې شته او په دې ډول غرب خپل اصلي څیره څرګنده کړه.
باتی gerçek yüzünü şu son birkaç gündür çok açık ve net
devay porustu yovrazuki garp khpala asli serap wazahat sargandakra kranuruno de p
پیشو لپایل سره ما ویلیو چې داسې ظلم د فاشستانو ظلم ته ورته دی. ما فکر کړی و چې د نازیانو فکر ختم سوی خو زه تیروتی وم. رجب طیب اردوغان د فرانسې له حکومت مننه وکړه چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ته یې په فرانسه کې له یو شمېر میشتو ترکانو سره په غونډه کې د خبرو اجازه ورکړه. د هالند حکومت د شنبې په ورځ هغې الوتکې ته چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پکې سپور و په روتردام ښار کې د کښته کېدو اجازه ورنکړه. د هالند حکومت وویل چې ترکیې لوري ته یې خبر ورکړی و چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر امنیت او عامه نظم ته د خطر له امله په روتردام کې په غونډه کې ګډون نسي کولای. په همدې ورځ د هالند حکومت د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیر فاطمه بتول سیان قایا په روتردام کې د ترکیې قونسلګری ته له ورتګه منع او بیا له هالنده وشړله. خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هیله څرګنده کړې چې ترکیه او هالند به ژر خپلې ستونزې حل کړي. هغه ویلي زما په باور دا د خواشینۍ ځای دی ځکه دواړه هیوادونه د ناټو غړي دي. موږ هیله لرو چې دا مسله به ډېر ژر حل سي. مولود چاوش اوغلو غوښتل چې د هالند په روتردام ښار کې په یوې سیاسي غونډې کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د ترکیې په اساسي قانون کې د هغه تعدیل په اړه چې د ترکیې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتولی شي په هالند کې د میشتو ترکانو نظر اخیستل و. ټاکل شوی چې د اپریل په 18مه د ترکیې په اساسي قانون کې د دې تعدیل په اړه عمومي نظر پوښتنه وسي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه جرمني، اتریش او سویس هم پر خپله خاوره د ترکیې د حکومت د دې تبلیغاتي کمپاینونو مخنیوی کړی دی. په ترکیه او هالند کې پرون یو شمېر کسانو د هالند د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. د هالند پولیسو پرون په روتردام کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخکې مظاهره چان چې د ترکیې بیرغونه یې پورته کړي وو د اوبو په پاشلو او سپو وشړل. ویل کېږي چې پرون په استانبول کې یو مظاهره چې د هالند د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوته او د هالند د بیرغ پر ځای د ترکیې بیرغ پورته کړی وو. خو خبري رسنۍ وایي چې تر لنډ وخت وروسته د هالند بیرغ بیرته پر خپل ځای وځړول سو.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال په بنگلاديش کې د اسیایي پولیسو د چارواکو یوې غونډې ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد باید په سیمه کې جدي مبارزه وشي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د کوکنارو یو نیم زر هکټاره کښتونه به له منځه یوسي. د لغمان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د دې ولایت د سقوط وروستۍ هڅه یې شنډه کړې ده. د دوی په وینا د وسلوالو طالبانو لوی قمندانان له سیمې تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي. تر هغې وروسته چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیر فاطمه بتول وشړله او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ته اجازه ورنکړه چې په دې هیواد کې د ترکانو یوې غونډې ته خبرې وکړي، د ترکیې ولسمشر واربیا خبرداري ورکړې چې هالند به د خپل دې کار بیا پریکړي. دا کرملین وایندوی وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوس دی. او په افخازیا کې سیمهییز چارواکي وایي چې له ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې 500 خلکو پرون په افخازیا کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکړي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په کوټه کې د بلوچستان د ملي جبهې لخوا ګڼو میرمنو په خپلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ضد احتجاجي مظاهره کړې او تور پورې کوي چې په تیرې وونه کې په عملیاتو کې شاوخوا 100 کسان امنیتي ادارو له ځان سره وړي چې وایي په خو کې 1.5 میرمنې او ماشومان دي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند تورونه نه مني، وایي چې دا د حکومت او امنیتي ادارو په ضد یو پروپاګاندا دی. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د شنبې په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته لسګونه بلوڅو مېرمنو احتجاج کاوه او تورې پورې کاوه چې په سیمه کې پرلپسې پوځي عملیات روان دي او بې ګناه کسان، سپینږیرې، ښځې او ماشومان هم ورڅخه اغېزمن دي. دوی په شعارونو کې د بلوڅو مېرمنو د مرمزو ورکېدنو غندنه وکړه او د بشري حقونو له نړیوالو ادارو یې وغوښتل چې د بلوڅو مېرمنو د جبري ورکېدنو مخه دې ونیسي.
خواتین کی جبری گمشدگی، نامنظور نامنظور.
په مظاهره کې شریکې یوې بلوڅ مېرمنې زمل بلوڅ د بلوڅو د ملي جبهې په استازیتوب له رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په تېره یوه اونۍ کې د بلوڅو په سیمو کې پوځي عملیات سوي او په نتیجه کې امنیتي ادارو شاوخوا سل تنه له ځانه سره وړي دي. زمل بلوڅ وایي که هر څومره هم ظلم ورباندې کېږي دوی به د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. داسې ورځ نه تېرېږي چې په بلوچستان کې د پوځي عملیات نه کېږي. په تېرو 15 ورځو کې په ماشکې، اواران، گیشکور، ډیری بوکټي، کلات او نورو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیات کسان تښتول شوي دي چې تر دېرشو زیاتې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. زمل بلوڅ تور پورې کوي چې لس ورځې وړاندې هم په تربت سیمه کې پر یوه کور حمله شوې چې وایي دوې بلوڅې مېرمنې فاطمه او د هغې خور پکې ټپي شوې وې، خو وایي وروسته هغوی له روغتونه په مرموز ډول تښتول شوي دي چې لا هم نادرکه دي. زمل بلوڅ وایي اوسني عملیات د دې لپاره کېږي چې دوی په زور په راتلونکي سرشمیرنه او کورشمیرنه کې شامل کړي چې وایي دوی پکې برخه نه اخلي. په کومو سیمو کې چې عملیات کېږي هلته له خلکو شناخت کارډونه اخیستل شوي او په زوره د مارچ پر 15 په کېدونکې سرشمیرنه کې د برخه اخیستو ګواښ ورته شوی دی. هغه سرشمیرنه چې بلوڅ قوم رد کړې ده او په زور ورباندې تپل کېږي. احتجاج کوونکو بلوڅو مېرمنو د بشري حقونو خصوصا له هغو نړیوالو سازمانونو چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د مېرمنو د جبري ورو کېدنو په مخنیوي کې خپل رول ترسره کړي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان د انوارالحق کاکړ بیا دا تورونه په کلکه ردوي چې ګواکې د بلوڅو په سیمو کې د ځانګړي عملیات شوي وي او په نتیجه کې د بې ګناه ښځې او ماشومان امنیتي ادارو له ځانه سره وړي وي. انوارالحق کاکړ رسنیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي چې دا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په لمسون د بلوچستان د حکومت او امنیتي ادارو په ضد پروپیګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. د یادونې وړ ده چې د بلوڅو ملتپال سازمانونه له تېرو دوو کلونو راهیسې تور پورې کوي چې په سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې مېرمنې هم خوندي نه دي او د امنیتي ادارو لخوا وړل کېږي. د 2015 میلادي کال په نومبر کې هم له بولان سیمې په مرموز ډول د 28 بلوڅو مېرمنو د وړل کېدو ادعا شوې وه، خو د بلوچستان ملیشا ځواکونو په کلکه رد کړې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دوستانو د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدراعظم راتلونکي اونۍ د لومړي ځل لپاره سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او انګیلا مرکل په واشنگټن کې په دغه کتنه کې د نور مسلو ترڅنګ د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. دا ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت شوسیات له نوریا سنوري نه اورو. ورپسې د ورکو ځانو د لټي پروګرام خبريږي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ خبرې به چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې ترسره کیږي تر ډیره د ناتو پر راتلونکي او په اوکراین کې پر روانو شخړو متمرکز وي. د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره د میرمن مرکل اړیکې ډېر ښه وو. اوباما مرکل تر ټولو نږدې نړیواله متحده بللې وه، خو د هغه ځای ناستی ټرمپ چې یو وخت د مهاجرت د پالیسۍ په خاطر مرکل په دې تورنه کړې وه چې په جرمني کې ډیرو کډوالو ته پناه ورکړي، له جرمني سره د تجارت په اړه هم انتقاد کړی او خپله رقیبه ډیموکرات هیلری کلینټن د امریکا انګلا مرکل نومولې وه. په دې اړه چې دغه موضوعات به هم په دغه کتنه کې راپورته شي کنه، د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې دومره وویل چې له متحدو ایالتونو د جرمني د صدر اعظم د دغه کتنې په ترڅ کې د اتلانتیک دواړو غاړو ته ډېر هیجاني موضوعات شته چې پرې خبرې وشي. د سپایسر په وینا ټرمپ له مرکل سره په دغه لومړنۍ کتنه کې دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه هم د هغې نظر واوري او هم به په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د یوې غړي په توګه جرمني ته پکار ده چې له دغه تړون سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. ویل کېږي جرمني تر اوسه له دې کار ډډه کړې ده. دواړه مشران به همدارنګه د اوکراین په وړاندې د یوې ګډې ستراتیژۍ په اړه هم خبرې وکړي. متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو لویدیز قدرتونو پر روسیې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پاولو د ملاتړ په خاطر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ترامپ ویلی چې غواړي له پوتین سره اړیکې ښه کړي. د مسلې د امریکا له متحدینو سره د ناتو د ملاتړ ترڅنګ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د هغه د ژمنو په اړه یو لړ شکونه راپورته کړي دي. مرکل له دغه سفر مخکې د شنبه په ورځ وویل چې دا واشنگتن ته یوازې د جرمني د صدر اعظم په توګه نه بلکې د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه سفر کوي. مرکل په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل زه به پر دې خبرې ټینګار وکړم چې زموږ لپاره زموږ د هیواد او په اروپایي اتحادیه کې زموږ غړیتوب د یوې سکې دوه مخه دي. د مرکل یوې ویاندې وویل چې دغه کتنه به یو فرصت وي چې د دوه اړخیزو او نړیوالو مهمو مسایلو او د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو د اړیکو په اړه چې موږ یې پر اهمیت تل ټینګار کړی د نظر تبادله وشي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میو منی په دې هیله چې تر دې د مرغ جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې پروګرام کې بیا هم لنی کمرغه داس ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته ټلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په خپل ټلیفوني پیغام کې دغه مشخصات له یاده مه باسئ. اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. همداراز هغه دوستان چې ازادي راډیو ته ټلیفون کوي او د کوم ورک شوي شخص په اړه معلومات لري لطفا د دوی هم د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسې ازادي راډیو ته ټلیفون کوئ او د ټلیفون شمیره نه وایي نو بیا اوریدونکي نشي کوئ چې له تاسو سره په تماس کې شي. په هر حال ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګران اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو په اړه کوم چې پیدا شوی دی معلومات لري. اول باغ یو تلیفونی پیغام را واخلو کوم چې ابراهیم لزابل زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د خدای داد پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لزابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سره دلته په زابل ولایت کې ما ته معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد ده، د ورور نوم یې بس محمد ده، ولایت بلخشان ده، د فارسی زبان او پښتو نه ده. زه ډیر وخت یو ځکه له خبرې هم زید لري ده زابل کې، زه په خپل ځم معلومات لرم. که څوک د په اړه معلومات غواړي په 0500 55 55 نمبر زما سره تماس ونیسي، زه معلومات ورکوم. 0500 55 55 55 نو ولایت زابل، ما نوم محمد ابراهیم ده، خدای دې په نامه معلومات زلرمه. بای سلام
ټلیفوني پیغام مو واورید. له کندهار څخه یو شخص زنګ وهلی دی او خپل نوم یې هم نه دی اخیستی، د ټلیفون شمیره یې هم نه دی ویلی، خو د ګران ورور ویلی چې د یو کس په اړه چې شکر نومیږي معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو، په آخر کې به بیا زه د ټلیفون شمیرې تاسو ته ووایم.
الو السلام علیکم، د کندهار ولایت ورغنداول سړی د ناګان کج څخه خبرې کوم. د ته ځوان دی، یو 15 کال به کېږي چې سپی ورځ سبا کوي، د دای ګایل منشي وځما کوپیل من کې دي. نو چارڅو کې دوستان د نوم شکر دي، چارڅو دوستان کری باندې خدا ته په مشایز مستر اړه کوي چې بربې دای روش.
ګرانو دوستانو کتا سه شکر لټوي نو دغه ګران ورور ته په دیش میرا ټلیفون وکړي. 0093 د افغانستان کوډ ده، و 0 2 5 و 3 3 5. د ټلیفون شمیره به یو ورې بیا ووایم. 0 2 5 و 3 دری شپاگ پینزه. پیغامونو ته ادامه ورکو. یو شخص آزادی رادیو ته زنگ وهلی دی چې جمعه خان لټوي. دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی، خو همدومره یې ویلی دی چې دغه جمعه خان د ده ماما دی. ګران وروره، په ازادي راډیو کې د جمعه خان په هکله داسې تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، او ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته خپور کړو چې یوه ګران ورور د جمعه خان په هکله ازادي راډیو ته رالېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ما یو اعلان واورئ د جمعه خان په نامه د جمعه خان په نامه په باره کې چې هغه د زابل ولایت د دایچوپان ولسوالي دی. یو چا زنګ ته راوهلی دی چې دغه نفر باندې زه معلومات لرم، هغه زما ماما دی. که هر یو زما هر شخص ورور مسلمان که معلومات لري د زما غږ اوري، په دغو نمبرو سره دې مسره اړیکه ونیسي. او ازادي راډیو څخه هم دا هیله لرم چې دوی دغه اعلان یو وار او دوه وار بیا خپور کړي، ځکه چې هغه نمبر یې موږ نه دي اورېدلی. هغه نمبر یې موږ واورو، دغه شخص سره موږ اړیکه ونیسو. موږ سره دې په دغه نمبرو سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 5 5 1 0 8 8 5 5 3 1 دوهم نمبر 0 8 1 4 6 8 2 0 0 8 4 1 3 5 8 5 2. والسلام، مننه د په احترام د ازادي راډیو کارکونکي. وس
زه حمدالله نعماني د پکتیکا دی ولایت د جانخیل ولسوالي تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په هکله تاسو ته معلومات ورکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت ته د پکتیکا ولایت د خوشامن په ولسوالۍ د وتوخیلو په کلي کې له 15 کالو راهیسه دی شپنی کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي، دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي، خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 15 کاله کېږي دلته ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
پیغامونه پریښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي موږ بله شمېره زه ورته وایم: 0942141499. دې نمبر ته چې زنګ ووهي زه به مکمل د جمعای خان په هکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. یوې ګرانې خور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی نوم یې نه دی ویلی او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. دغه ګرانې خور د دغه شخص نوم هم نه دی اخیستی او د تلیفون شمیره یې هم نه ده ویلې. په هر حال راځئ چې د دغه ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو. ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانې خور د تلیفون شمیره ووایم.
یو سړی دی د سالیان د بارکزو د کلاچې د پنجوایي ولسوالۍ. په یو کال کېږي چې د خپله کوره څخه ورک دی. مینکه د سړی دی که یو چا ته ور معلوم وي یا زه یې د اعلان په خپله اوري. یوار اعلان خپور شوی دی چې دی وایي زه په کوم ځای کې یم نو موږ سره نه دی خلاصوي. دا اعلان دی یوار بیا خپور شي که چېرې د زنګ وهلی یا ازادي راډیو ته. د سالیان د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د بارکزو د کلاچې دی. مینکه د سړی دی د یو کال کېږي چې د خپله کوره څخه ورک دی. سړی د اعلان خپله اوري. یو څوک د په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې په دغه نمبر زنګ ووایي.
ګرانو اوریدونکو تلیفوني پیغام واورید. که په دغه مشخصاتو تاسو څوک پیژنئ نو زمونږ ګرانې خور سره په دې شمېره تلیفون تماس ونیسئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0032 34 50 05. یو وار بیا د تلیفون شمېره وایم. په افغانستان کې د تلیفون شمېره 0032 34 50 05. آزادی راډیو نه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام خبرو. یو ګران ورور په نامه د حکمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو والق په هکله کوم چې هلته له ډېرو کلونو نه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم حکمت الله حجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کله ځان د میدان د ولایت معرفي کوي او کله د لوګر د ولایت معرفي کوي نو دغه معلومات نه کېږي دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دا له کوره خفه شوی تقریبا دا دوه نیم درې کاله به کېږي داسې یو د پنځلسو شپلس کلو عمر به لري نو که د هر چا یا هر څوک پېژني کوم خپله خپلوان لري نو د مهرباني له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسې به معلومات ورته ټلیفون شماره د 0304353509 بله شماره 0279499 شماره یې بلګه 0304353509 بله شماره 0279499 نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي چې یا به دې شماره جاري کړي ونیسي
ټلیفوني پیغام مو واورید. بل ټلیفوني پیغام داسې ده چې یو ګران ورور په نامه دی حاجی دل آغا له باکوانه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د هغو دوو کسو په هکله چې میرالم او شیرالم نومیږي معلومات لري، خو دغه ګران ورور خپل نوم اخیستی خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به دغه تلیفوني پیغام خپور کړو، په پای کې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
سلام علیکم، زه حاجی دل آغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم. ما دغه غوښتنه ده په وړ ملا ته وړمه ورځ چې هغه دوه عاجزان د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د شخنزو د کلي څخه چې ستاسو سره اړیکه نیولې وه چې د میرالم او مادالم پوښتنه کول، زما سره د هغو په اړه معلومات شته که تاسو د هغو شماره ما ته یو ځلې تکرار کړئ او یا زما شماره ورته ورکړئ، دغه عاجزان معلومات به زه ورکړم. السلام.
تلیفوني پیغام مو واورید. هغه دوستان چې میرالم او شیرالم لټوي کولای شي چې حاجی دل آغا ته په بکوا کې په دې شمېره تلیفون وکړي. 0093 د افغانستان کوډ ده 0094444055. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم 0094444055. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0200024341. یو ورې بیا وایم 0200024341. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسید او تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاجا بن منان میرم د کندهار نه خبرې کوم. زما د قاضي مخالف په پلانم شرایط شي چې د روژه رئیس د علمن وسوالي بریش پول وسوالي کې نه در کسو دي هر مسلمان ورته کې معلومات چې په داله بر زنګو وي 0 3 3 3 5. و هم شماره 0 5 9 6 8 5. تنځو زره غونې نام لري. و سلام په مخه مخه. زما دغه پیغام دی، زما یو ورور دی د رازق په نامه دی، که هر دی باید دی راشي. مرسه دا تقریبا میاشت کې شنه درکه شوی دی. وسلام، خوشحاله وسی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، زه علی محمد د بلوچستان زله زوب څخه خبرې کوم. دوی میاشتې مخکې د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن دی زمورور ل ایران څخه یو پیغام ثبت کړیو ندیر څو کلو څخه عبدالرحمن ورکتی او کډمول ده پیغام ندی اوریدلې او د ټلیفون شمیرم نه ده ثبت کړی یا زادی رادیو کده ده پیغام دوباره مستخفور کی یا دیز مرجغ اوری او په دغه ټلیفون نمبر لمو سره اړیکه ونسی 03 03 01 03 03 05 02 05 د ټلیفون شمیره یو ور بیا 03 03 05 02 05 که عبدالرحمن ارزی وی او زموږ غوري په دغه شمیره د لمشتره اړیکه مضبوطه کی او سلام
زبا خوان د جتور آغاز دې لمن دا ولایت ګریشته ولسوالۍ د شورکیر په چکت خزانګل نو اوراد ولې اتکاله کې د پور څخه وتلې دې موږ د هیڅ معلومات نه لرو هر مسلمان کا د پاکله معلومات دې موټي په دا نمبر رنگو وي یو ورځ رنگولې و زربګا ما بس رنگوم و د دې په اړه معلومات لرم دا ورو دې ته مست په دا نمبر رنگو وي موږ معلومات راکې سپر و څلور و و درې نه اته اته پنځه په دا نمبر دې موږ رنگو وي فل زغم دې تاسو پر کیسه کې موږ وار موږ نمبر ګر کو سلام علیکم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو په دې هله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی هر یک شنبه د سحر ل اتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو
دخاره لدو من دی خیسته تنس پیچله این تپانده تگتون که دیده خواره تساتون که دیده خواره نده خوب نده آرام ده بواتون بانده دپانده سحر دے کما خان دے سامران تا سلام دے او ہر جڑک کے دے مقام دے تزدین کے دے خواوے تساتین کے دے خواوے ند خوب ند حرام دے خواتن باندے دے پام دے
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو